په دې خاطر چې بهر زده کړې او کار کوي د کور کارونه نه زده کوي او برخه پکې نه اخلي. خو قرنطین د دوی لپاره یو فرصت دی چې دوی د کور کارونه زده کړي او برخه پکې واخلي.
ځوانان کولی شي له دې فرصت نه استفاده وکړي، په کور کې کار وکړي، مرسته وکړي د کورنۍ سره. دا مرسته چې دوی په کور کې کوي یا دا کار چې دوی په کور کې کوي، دوی ته ډېر ګټور هم تمامېدای شي. وروسته به دوی کله چې ضرورت وي بیا کولی خپل مشکل خپل حل کړي او چاته به اړتیا نه لري.
د پکتیا پوهنتون محصل شیر محمد لیوال وایي ځینې ځوانان قرنطین ته د یوې رخصتۍ او تفریح په سترګه ګوري، ځکه هر څه ورنه پاتې وي.
ځوانان داسې احساس کوي چې قرنطین په دې معنی چې بس کور کې واړه او مطالعه مه کوه، هیڅ مه کوه. مطالعه داسې یو څیز ده د قرنطین مهال کې او له قرنطین نه وروسته، که نه داسې یو څیز ده چې باید وکولی شي. دوی پوه خبره ده، وایي جامې زړې واغونده خو کتاب نه وایي ووایه. یعنی کتاب سره هغه محکم اړیکه باید له کتاب سره ولري. قرنطین د مطالعې د هغه څیزونو چې نه پرې پوهیږو یا مو لوستي نه دي تر ټولو ښه وخت ده چې هغه شیان چې موږ نه دي لوستي یا نه پرې پوهیږو لاړ شو روای اخلو، کتاب راواخلو، ځان پرې پوه کړو او ویل ولو. دغه قرنطین او دغه ماحول چې اوس ټول نهادونه رسخت دي، لکه تعلیمي نهادونه او داسې نور نهادونه ټول رسخت دي، نو د مطالعې لپاره تر ټولو بهترین او ښه وخت همدغه دی چې مطالعه وکړو، ځان پوه کړو، بیا دغه پوهه نورو ته ورسو.
د خوست اوسیدونکی سیف الرحمن سراج وایي ځوانان باید د راتلونکو درسونو لپاره په قرنطین کې تیاری وکړي او د دې لپاره د په کور کې داسې فرصتونه رامنځته کړي چې دوی وکولی شي خپلو درسونو ته رسیدګي وکړي.
په دغه جریان کې باید زده کوونکي خپل درسونه شاته پرې نه کړي او په منظم شکل دوی خپل مطالعه جاری وساتي. د دې یو ګټه به دا وي چې دوی به په خپلو کورونو کې پاتې شي، له دې ویروس څخه به خوندي پاتې شي. بل ګټه به دا وي چې دوی هغه وخت به نه ضایع کیږي او خپل تعلیمي جریان به په سم ډول سرته رسوي. د کورنۍ غړي هم باید دوی ته موقع ورکړي تر څو دوی په ډیر منظم شکل سره خپل درسونه مخې ته یوسي. د دوی لپاره په کورونو کې جلا خونې ځانګړي کی چې دوی پکې په منظم ډول خپل درسونه ووایي. همدا ډول زده کوونکي هم باید که په کورنۍ کې څوک ورسره مرسته نشي کولای، په آنلاین ډول دوی په کورونو کې خپل زده کړې ترسره کړي. د انټرنیټ له لارې هم دوی کولای شي چې خپل درسونه تعقیب کړي.
که غواړئ د مخکښو او بریالیو ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شئ او له تجربو یې استفاده وکړئ، د تاندې څانګې خپرونه واورئ.
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کلي جره شروع کړي.
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه ورکړ، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړی دی.
دا خپرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د 1 شنبه ورځې د سهار د 8 بجو په خپرونه کې خپریږي.
څه هم له کوره بهر ډیر کارونه په ټپه درېدلي او راپورونه خپریږي چې په نړۍ کې په زرګونو کسان بې دندې شوي، خو داسې کارونه هم شته چې له کوره کیږي. له دې ډلې یو هم د آنلاین کارونو کول دي. زاهد حسن هغه ځوان دی چې په قرنطین کې آنلاین کار پیل کړی. نوموړی نور ځوانان هم هڅوي چې آنلاین کارونو ته مخه کړي.
ما هم وره وګړله چې د قرنطین څخه په ګټه اخیستنې یوټیوب چینل جوړ کړم او هیوادوالو ته یو څه وښیم او خپله هم یو څه زده کړم. تاسو باور وکړئ چې په دې قرنطین حالت کې ما خپله ډېر څه زده کړل او څه څه زده کومه هیوادوالو ته حتما ښایم. ما سره خپله یو زیرک ټلیفون ده چې په دې کې زه خپله ویډیوم کومه، ویډیو ایډیټ کوم هم پکې، په همدې کې یوټیوب چینل چلوم او د همدې د لارې زه یوټیوب ته ویډیو پورته کوم په همدې موبایل کې. کم ځوانان چې غواړي یوټیوب کې کار وکړي، دا خبره دی نه کې چې موږ سره وسایل نشته دي، دوی سره یوازې یو زیرک ټلیفون چې وي دا بس دی. خلکو ته خپل پوهه ورسوي. قرنطین حالت دی، ټول په کورو کې دي. تاسو هم پوهیږئ چې هر څه آنلاین بڑه اغېسته ده، ورځ تر بلې هر څه آنلاین کېږي. نو د ځوانانو لپاره ډېر ښه چانس دی د قرنطین څخه د ګټه واخلي. دوی خپل کم چینل چې دی د چلی مالی اړخ هم ورته ګټه ورته معامېږي او هېوادوالو ته به هم یو څه ښودلی وسي او خپله به هم یو څه زده کړی وي.
د یو خصوصي پوهنتون د طب پوهنځي محصله عقیلا سات هم د هغو ځوانانو له ډلې څخه ده چې په وینا یې له قرنطین څخه په استفادې خپل درسونه وایي او د خپلې رشتې په اړوندو مسایلو لیکنې کوي.
دغه وختونو کې چې کور کې وم زیاتره وخت موږ انجونې خو بیا د کور کارونو کې زیات وخت مصروف او کله چې د کور له کارونو څخه وزګارېږم بیا هغه وخت کې د پوهنتون درسونه مېلولم. د درسونو سره په څنګ کې ځینې لیکنو باندې مصروف یم، ځکه ځینې طبي لیکنې راخلم جوړوم هغه بیا د ځینو ویبسایټونو په مننې د هغوی له طریقې خپرېږي تر څو نور ځوانان ورڅخه استفاده وکړي یا د ټولنې خلک دغه لیکنې ولولي او ترینه سالمه استفاده وکړي ورڅخه ګټه واخلي. کله کله تفریح ته هم وخت ورکو، ځکه اوس وخت کې هغه اسانه تفریح چې وایو یا ښه تفریح زموږ لپاره سوشل میډیا ده. ډیری وخت کله چې د کور له کارونو او له درسونو وزګارېږو بیا له فیسبوک استفاده کوو. نو له ټولو ځوانانو مې هیله همدا ده چې له دغه قرنطین نه سالمه استفاده وکړي، خپلو زده کړو کې د خواري وکړي.
ارواپوه استاد شرف الدین عظیمی وایي ډیر ځوانان کورونا جدي نه ګڼي او کله یې چې زړه تنګ شي له کوره راوځي او چکرې وهي. استاد عظیمی د دې ستونزې د حل لپاره وړاندیز کوي چې ځوانانو ته په کور کې داسې یو چاپیریال رامنځته شي چې دوی پکې مصروف او زړه یې تنګ نه شي.
ډیری ځوانان اوس په موږ چې په ښارونو کې وینو حداقل په کابل کې راوزی کوڅو ته لوبو ته ګودي پرانونه په پورته کې یوه ته مثلا لولک دوانی کوي لوبې کوي منډې وهي ساتیری غېږې ورکوي لاسونه ورکوي یو بل ته. په دې ځان دوی نه پوهېږي، دوی وایي چې دغه د خلاص مورک خو مشکل پېښ نه سه. موږ باید خپلو بچو ته ووایو چې دا ناروغي یا دا وایرس زر ځان نه ښیي، په دوه درې ورځو کې خو نه ښیي، ډېر وخت چې وځي به یې ښیي او هغه وخت بیا ډېر پرمختللی وي. دا باید دوی سره شریک کړو. ګوري د نړۍ په سطح موږ لومړیتوب نه لرو، موږ د درېمې نړۍ هیوادونه یو او معمولا د درېمې نړۍ هیوادونه هغوی ته د اول لاس دوا، اول لاس تولید، اول لاس جنس، اول لاس واکسین یا نور مسایل نه رسیږي. معمولا موږ کېدی سي ډېر وروسته هغو امکاناتو ته چې نړۍ اوس لاسرسی ورته کېدی سي پیدا کړي یا په درشل کې ده، موږ هغو امکاناتو ته کېدی سي لاسرسی پیدا نه کړو. بنان زموږ لپاره تر ټولو مهمه مسله وقایه ده. د دوی ورځنی ژوند باید مختل نه کړو، په هر حال دوی باید لوبې وکړي، دوی باید هغو کارونو ته چې ځوانان معمولا هغه ترسره کوي هغو ته دوی ته په کور کې زمینې مساعدې کړو. ورزش په دې برخه کې کومک کوی سي، ژوره ساه ویستل کومک کوی سي، د هوساینې ځینې شیوې طریقې دي چې هغه موږ کوم ورته پیدا یې کړو یا ډاونلوډ کړو ورته له انټرنیټو دې جایونه هغه موږ سره کومک کوی سي.
ترنو اوریدونکو، د تاندې څنګه د خبرون هم پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rferl.org.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبرې.
د ازادي رادیو د حقیقت صدای د دې اونۍ په خبرونه کې د کابل ښاروال محمد داوود سلطان زوی سره په دې اړه خبرې کوو چې په کابل ښار کې بیوزلو کسانو ته د ډوډۍ د ویشلو لړۍ څنګه روانه ده او کومې ستونزې په دې پروسه کې موجود دي. جناب سلطان زوی صاحب، په کابل ښار کې بیوزلو ته د ډوډۍ د توزیع کولو پروسه څنګه روانه ده؟ غوښتل تاسو ترې تمه درلوده مغه سره روانه ده؟
مندا پروسه خره ونه ده د دې پروژې د لویوالي په تاسو چې د ورځې 20 میلیون ډوډۍ موږ تقسیم او 20 میلیون ډوډۍ په هغه تناسب پروژه خره ونه ده. مګر په عین زمان کې موږ غواړو چې دا بالکل مطلق نه خي، ځین نواقص موجود دي د توزیع په اکلا، ځین نواقص موجود دي د لست په اکلا، ځین ما نواقص موجود دي د اکمالات په اکلا. باید بالکل رفستر لوی لا سره ورنه ده او هر ورځ به ترقی کیږي.
سلطان زوی صاحب وبخی، نو تاسو چې عجله کوئ او دغه مشکلات سته، بیا داسې یو اندېښنه مطرح کیږي چې مبادا حق حقدار ته ونرسیږي.
عجله څه مانا؟ عجله په دې مانا چې مونږ د روزې پیسې شروع کړل، مګر دا عجله مونږ د قتم توجه مرسته عمل هم تېر مهم چې خلک ته ډوډۍ ورسیږي. دلته یو مدیریت کار دی چې هم سرپ کې هم دقت، او دقت ورځ په ورځ بهتره کېږي. هره ورځ د خلکو او د میډیا او د شاروالی او د حکومت نظارت ټینګیږي، هماغومره پروسه بهتره کېږي. اوس فکر کوم چې نسبت په اولې ورځې باندې پروسه حداقل 80% بهتره ده. نسبت په نن به بله ورځ بهتره وي. هره ورځ د پروسه خو داسې ده چې د مستحقینو لست هم هره ورځ زیاتېږي متاسفانه، ولې چې بیکاري کچه او د فقر کچه په داسې اندازه ده چې هره ورځ د مستحقینو لست زیاتېږي، او موږ د هغې لپاره باید ځان چمتو کړو.
بله، و سلطان زوی صاحب، حالا با توجه به همین مسائل و تعداد روزافزون مردم فقیر و بی‌بضاعت و ناگزیر هستند و مجبور هستند، یکی از شکایت هایی است که لست ها طور که شما هم اشاره کردین در اول که ترتیب و تنظیم شده به نحو روابط هم در این وجود داره. این شما تا چه حد تایید میکنین؟
اینطور است که به این شک نیست که شاید یک تعداد محدود به اساس سلیقه در جابجا شده باشه، اما یک قسم پروسه ها شما میگن در مملکت زندگی میکنیم که واقعیت های عینی را قبول بکنیم. زمانی که یک پروسه آغاز بشه، در اول یک تعداد مستحقین تا خبر نداشتن، حال خبر میشن، اونا میاین و میخواین دلست شامل شون، و در این زمان در تصفیه امو کسایی را که سلیقوی داخل شدن در تصفیه ما او را کش کرده میریم و حذف کرده میریم. در هر ناحیه به تعداد محدود از این اشخاص کشف میشه و از لیست کشیده شده میره، و این موضوع هر روز جریان داره. این موضوع قابل تشویش نیست، مگر متاسفانه ایواز که فوکس بالای موفقیت پروژه شوه، بالای امو نقاط ضعفش میشه که ما ایر استقبال میکنیم، نقاط ضعف هم هر روز بهتر ساخته میریم، او را از سیستم کشیده میریم و این سیستم روز بر روز قوی تر شده میره. جای تشویش نیست، ما یقین داریم که به تمام مستحقین این کمک ها میرسه و این کمک ها گسترش پیدا میکنه، هیچ مستحقی از پوشش باقی نمیمانه.
بله سلطان زوی صاحب، یو اندیښنه چې خلک مطرح کوي لمونږ سره په دغه پروسه کې، هغه داده چې دغه ملکان سوء استفاده کوي. د سوء استفاده د مخنیوي په خاطر هم حتما اقدامات شوي دي تر لاس لاندې دي؟
د گذر وکیلانو یو ډله چې قانون پولاندې کوي یا مشکلات کوي، د هغوی مهرونه اخیستل شوي دي، یو تعداد عزل شوي دي، او په دې صدد کې یاسو ټولو ته د تاسو د رادیو لار نه احوال ورکوو چې هغه شریف گذر وکیلان چې په دې پروسې کې مونږ سره مرسته کوي هغوی بېلوو، او هغه کسان چې پروسې ته خنډ پې کوي هغوی هم بېلوو، هغوی سره قانوني چلند کیږي.
و سلطان زوی صاحب، در کنار از اینکه یک اقدام خوب است کمک فی خانواده در قرسنان، اما یک موضوع که در شرایط کرونی که گسترش روزافزون کرونا هم نگرانی ها را به وجود آورده، در خبازی ها یا در نانوایی ها تجمع مردم چقدر زیاد است و چقدر نگران کننده؟
این هم یک موضوعی است که هر روز باید به این رسیدگی شود. این همکاری مردم شرط اساسی است. امیال من نزدیک خبازی استاد است، میشه ریسپان گرفتن و جاهای استفاده شدن مردم نشانی کردن. هر کس از خود یک ابتکار بسیار خوب به خرج میده برای اینکه این ازدحام صورت نگیره، اما در عین حال نه شهروالی نه دولت، هیچ دولت به شمول دولت‌های معظم دنیا نمیتونه که اینمی موضوع فاصله را به نیز یک اصل جبری بالای مردم تطبیق بکنه، برای اینکه اینجا باید قوه جاریه استعمال شما، مگر ما او کار نمیکنیم. مردم باید از یک نظم مدنی استفاده بکنن و خاطر صحت خود را مراعات کنن. مردم هم باید حساب بگیرن، ما تشویقشان میکنیم، اما تدابیر ضروری که برای مردم یک راهنما شوه در خبازی ها، ما او را شدیدا میخواهیم که تطبیق شوه و در اکثر خبازی ها آغاز شده و هنوز هم میره گسترش میدیم.
او سلطان زوی صاحب، سره لدی چې دغه بلس دانه ډوډۍ ویشل کیږي خلکو ته یا بیوزلو ته، بیا هم په کابل ښار کې تاسو به هم لیدلی چې د بیوزلو کسانو شمیر همغم ورځ په ورځ زیاتیږي. ستاسو نظر دغه رښتیا هم بیوزله دي که نور څه مشکلات هم سته؟
دا یو مخلوط دی، هم بیوزلو تعداد زیاتیږي هر ورځ، او هم متاسفانه دی یو لس دانه ډوډۍ لپاره یو تعداد خلک هغه فقیر مشربه پیداران، هغه کسان چې هیڅ نه مړیږي اغوی هم راضی د مستحقین او حق خوړی او د هغه لپاره مونږ ته تدابیر در نیوای حکومت، او دا دې که هم باید خلک مونږ سره مرسته وکړي، ویني چې غیر مستحق خلک راضی د مستحقین ډوډۍ خوړی، اغوی دې مونږ سره مرسته وکړي، دا خلک او پیژنو، او مونږ هم پیژنو لپاره مونږ سیستمونه جوړ کړی دي. هر ورځ سروالی او د مدني ټولنې او د مستحقین شورا، د علماو شورا، د ښځو شورا، د تلویزیون لورا بار نه یې کې او بار گزار کې باید فعال وي او دا پدې پرانی لري څومره فعالیت دی موږ یې بزور راوستای نه سو موږ په سیستم کې نیولې دي سیستم کې موجود دي دا چې په خپل راضي او
بله و سلطان زوی صاحب شما شاروار کابل هستین و برای صاحب جمهور هم فرد نزدیک هستین، اگر رئیس جمهور از شما پرسان میکنه کمی پروسه و روند باید ادامه پیدا کنه یا چی بهبود بیا، مشوره شما برای رئیس جمهور چی خواهد بود؟
بر رئیس جمهور کل کارکنان حکومت افراد نزدیک هستن، ما تنها نیستم و موضوع وظیفه است، اما بر رئیس جمهور مشوره ما ی خواهد بود که اساس واقعیت ها ما عمل میکنیم، هر واقعیت برای خود یک برنامه باید داشته باشه که بر اساس ما عمل پروگرام پیش ببریم و هر پروگرام متفاوت است، امروز توزیع نان است، فردا شاید توزیع یک چیز دیگه باشه، اما مهمترین مشوره که بر رئیس جمهور آدم میتونه بتاییسته که بر اساس واقعیت ها همکاری مردم بر ما چی تصویر را به وجود آورده، آیا مردم واقعا همکاری کردن، آیا نهادها همکاری کردن، آیا فقط ضربی نگرفتن نقص میپالن یا ای که در پروسه شریک بشن که امرای ما همکار شدن و شفافیت وجود بیارن، نه اینجا شورای علما، شورای گذر، شورای نواهی، شورای زنان، شورای مستحقین، شورای جامعه مدنی، همه شریک هستن به این و حکومت فقط آورنده کمک است، توضیح کنندهش باید مردم باشه، جامعه مدنی باشه، ریشه های مردمی در این باید ایسی خدا پیدا کنه که واقعا مردم افغانستان بدانن که ما میتونیم اهلیت زیر داریم که این قسم پروژه های عظیم ملی را که به نفع مردم است به پیش ببریم.
سلطان زوی صاحب، دغه نهادونه او دغه اشخاص چې تاسو اشاره ورته وکړه لکه علما، لکه مدنی ټولنه او داسې نور، دوی هغه د نظارت په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کوي؟
ځینې خدي ځینې باز سوراګان فقط راځي مونږ سره کینی خبرې کوي په عمل په صحنه کې نه وینو، دومره مونږ دوی ته بلنه ورکوو او دوی هڅه راځي چې برخه واخلي، چې مونږ یو موټه ایسو او دغه مشکلات دغه رفع کوسه مستحقین ته د روزی کې او د روزی نه ورسته هم مرسته ته موږ دوام ورکړو.
با توجه به مشکلات که در کابل شما او رو میبینین دمی قسمت توزینان، جناب سلطان زوی صاحب چی فکر میکنین که در ولایات این مشکل گسترده تر و جدی تر نخواهد بود؟
ما فکر میکنم که با درسایی که از روسیه که در کابل جریان داره آموختیم، ایرا با ارگانهای محل شریک ساختیم، با ولایت مختلف شریک ساختیم و با شاروالی های دیگه شریک ساختیم، امیدوار هستم که از اشتباهات کابل و از دستاوردهای کابل ما استفاده بکنیم و بیاموزیم و اشتباهات تکرار نکنیم و دستاوردها را وسیع تر بسازیم.
دیر مننه کور ودان،
زنده باشید.
دروختیا نړیوال سازمان سوایی لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کرونا ویروس د سرایت مخنیوی وکړئ.
چاوت کی راتوی چه زنان ما یادوا، دسرو شندو تپاس سرپ زوان ما یادوا، چاوت کی راتوی چه زنان ما یادوا، دسرو شندو تپاس سرپ زوان ما یادوا، وی زنان ما یادوا سرپ زوان ما یادوا سرپ زوان ما یادوا. روڑی زولنے چھ جول خل بیائی پخو کرم دمینے کار کی مالر زندان میادوا دسرو شندو د پاس سر په ځوان مې یاد وا چا وکی راتوې چې ځانان مې یاد وا کسرو شوند د پاس سر په ځوان مې یاد وا وی ځانان مې یاد وا سر په ځوان مې یاد وا سر په ځوان مې یاد وا دبل پلو جوړو کې دی پلو را وڑا را وڑا جوړو کې دی پلو را وڑا زلفان ما یاد وا دسرو شوند د پاس سر په ځوان ما یاد وا چا وکی راتوې چې ځانان ما یاد وا دسرو شوند د پاس سر په ځوان ما یاد وا وی ځانان ما یاد وا سر په ځوان ما یاد وا سر په ځوان ما یاد وا پتنگا لاړل شم په جڑا شول باسي پتنگا لاړل ورداں ملنجان خود ځان